شماست.
سلامونه، وخت مو بخیر. ازادي راډیو ته خرغل است. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلر شو، خبرونه پاکستان افغانستان ته د هندي توکو د وارداتو مخنیوي وکړ. د پاکستان د نورس پاڼې د شنبې په ورځ د غوی په 14مه د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې په حواله راپور ورکړ چې پاکستان هغو لاروی ته اجازه نه ده ورکړې چې هندي وارداتي توکي لیږدوي او افغانستان ته ننوځي. د هند د وارد شوي توکي پخوا د ترانزیت تړون پر بنسټ د واګه بندر او تورخم چمن له لارې افغانستان ته داخلېدل. د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د ګډې خونې مشر خان جان کوزی دان ورسپانه ته ویل چې پاکستان د اقدام وروسته لاغ وکړ چې هند د واګه بندر لاري د افغانستان صدرتي توکو بار لاروي ته د تیردو اجازه ورنکړه. د لوکوزی په وینا یو سر 500 لاري چې افغان صدرتي توکي لیکدول د وچ میوي، تازه میوي او سبزیجات پکې شامل و. لمړی د پاکستان لخوا ودرول شو او اوس هند د غلاري ته د نوتلو اجازه نه ورکوي. هغه زیاته کړه چې له هند څخه شاخو 1500 لاري د کراچي بندرونو ته رسیدلی خو پاکستان دا موټرونه بند کړی دي. د طالبانو ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې د افغانستان په یو لس ولایتونو کې د باران او سیلابونو د احتمال خبرداری ورکړی دی. د دې ادارې په یوه مطبوعاتي اعلامیه کې چې شنبه د غوی په 14مه خپره شوې ویل شوي چې بدخشان، تخار، نورستان، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، پنجشیر، بغلان، زابل او اروزګان به سبا د درنو بارانونو، تالنده برېښنا، قوي بادونو او سیلابونو شاهد وي. تمه کېږي چې د باران اندازه به په مختلفو ځایونو کې له 10 څخه تر 1.5 ملیمتر پورې وي. د بدخشان په بارک او جرم ولسوالۍ کې سیلونو خلک ته مالي زیانونه اړولي دي. په بدخشان کې طبي پیښو ته د رسیدنې ریاست د پیښو امر محمد کمګر د افغانستان د نن رسنیو ته ویلي دي چې د جمعې د ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بارک ولسوالۍ کې کورونه، کرنیز ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو دغه مسؤل زیاته کړې چې سیمې ته یې ډلې استولي چې حال معلوم کړي، خو په جرم او بارک ولسوالۍ کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې په سلګونو جریبه زراعتي ځمکه او باغونه تخریب شوي دي او ګڼ کورونه هم سیلونه وړي دي. راپور له مخې دغه سیلونو د فیض آباد په حرک پر لوی لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. خو تر دې دمه د سیلونو له امله له بدخشان څخه د سرد زیانونو په اړه ازادي راډیو ته راپور نه ده راغلی. په متحده ایالاتو کې د استیناف محکمې له پرېکړې وروسته د امریکا غږ د کارمندانو کارته د بیرته رسېدو مسله له ناڅرګندتیا سره مخ شوې ده. مخکې راپور ورکړ شوی و چې د امریکا د فدرالي محکمې د پریکړې وروسته د امریکا غږ کارمندان به احتمال ولري چې د راتلونکې اونۍ څخه په دوره یي توګه بیرته کارته رسېدل شي او د سازمان رسنیز فعالیتونه به بیا پیل شي. خو د ریوټرز خبری آژانس د راپور پر بنسټ استیناف محکمې په یو پریکړه کې چې په دوه پر یو ورځې صادره شوې څرګنده کړه چې هغه قاضي چې د کارکونکو د بیرته ستنولو او د 15 میلیونو ډالرو مالی مرستې د بیرته ورکړې امریکړی و، د راډیو آسیا آزاد او د منځنی ختیځ د خبرونو شبکو په تړاو د صلاحیت نه لري. کورونلیا پیلارت د امریکا د قضایي حوزې استیناف محکمې قضایي د فدرالي محکمې له حکم سره مخالفت وکړ. یبه ویل چې دا پریکړه نږدې دا تضمین کوي چې دغه شبکه به تر هغه وخت چې دا قضیه بشپړه وڅېړل شي نور په هیڅ معنا لرونکي بڼه موجوده نه وي. د امریکا غږ دولتي رسوي چې بهرني لیکدونکي په نخه کوي د مارچ میاشت رئیس د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې لخوا د اجرایوي امر له صدر وروسته په عملي توګه پیژندل شوې ده. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کوم کې اوریدلی شئ. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. وړاندې به په خبرونه کې واورئ. ملګرو ملتونه هم په افغانستان کې د ازادۍ پر بیان اندېښنه ښودلې ده.
رسنۍ تر ډېره بریده سانسور دي، هغه څه نسې خپروي چې هغه د دوی یوه نیمه د زفت نقطه وي.
او اروپا کې د افغاني خوړو د مینوالو زیاتېدل.
زما افغانی خواړه ډیر خوښیږي، یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم.
خبرونه کړه نور راپورونه هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو په پرلپسې ډول د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یې خبر کړی، ویلي چې طالبان د رسنیو پر فعالیتونو بندیز لګوي، پروګرامونه یې ورمحدود کړي او خبرې لاندې دوی پر سختو پالیسیو او قوانینو د نیوکو له امله په ناقانوني توګه بندیان او شکنجه کوي. پورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر خبریالان هم ادعا کوي چې طالبانو په پراخ کچه د خبریالانو زورول ته دوام ورکړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د بخښنې نړیوال سازمان د راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو تل یې ټینګار کړی چې د اسلامي شریعت، ملي ګټو او افغاني کلتور پر بنسټ د بیان ازادۍ ته ژمن دي. نورحال د فیروزیزی په راپور کې.
جامعه خبرنگارا که فعالیت دارن، اینا همه روزه به شکل خود سرانه توسط یک گروه طالبا دستگیر میشه، زندانی میشه، شکنجه میشه.
په افغانستان کې یو خبریال ادعا کوي چې د خبریالۍ د فعالیتونو له امله د طالبانو له لوري نیول سوی ده. د چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا وکړه چې طالبانو ترې په جبري توګه اعتراف هم اخیستی دی.
دلیلی که ما را زندانی کردن که گویا ما خبرنگار هستیم، گرچه من در روزنامه داخلی کار میکنم.
بلغه در این چیزه پری بندی کرم ده و چیز خبری علایم که زم من پی و کورانه ورسپانه که کار که وزه ده و بحرانی خبری علی پا پلمه و نیولم. پا دست یال که چه من هیچ انترنشنال خبری علانو سر ارتباط ندارلود. خو من حال در اقرار بکر چیز ده انترنشنال خبری علایم اولادی و روست فعالیت نکوم. ده هغه چه و چه اغوی پا پرنکیز من مختره ورل او ما پریشت که خود.
په ورته وخت کې یو بل خبریال چې ده هم د ورته ستونزې له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د غږ بدلولو په شرط یې په هیواد کې د خبریالانو د ستونزو په اړه وویل.
خپله د یو خبریال په حیث هیڅ کار نشم کولی، زه نه شي، زما ټول ملګري خبریالان د رسنیو غړي بندیان کېږي، وهل سول کېږي، وهل کېږي. خبریالان هم د دې ټولنې ډېره برخه تشکیلوي چې ډېری یې اوس وزګار دي، په ډېرو خاریو سره خپل ژوند مختوي.
خو د طالبانو حکومت تل ادا کړي چې هیڅ خبریالۍ د هغه د رسنیز فعالیتونو له امله نه دی نیولی. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبانو د رسنیو د فعالیتونو په بندولو، د هغوی د خپرونو په محدودولو او په غیر قانوني توګه د هغو د خبریالانو په نیولو او شکنجه کولو سره چې د دوی په سختو پالیسیو او قوانینو نیوکې کوي د بیان ازادۍ ځپلو ته دوام ورکړی دی. دغه سازمان په یوه نوي راپور کې چې د میاشتې په درېیمه نیټه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ویبپاڼه خپور کړی، د طالبانو محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان د رسنیو د ازادۍ له پلوه د بدترینه هیوادونو په کتار کې دی. د بخښنې نړیوال سازمان د یوناما د راپور په حواله ویلي چې د 2021 کال د اګست نه د 2040 کال تر سپتمبر پورې درې سوه شپږ تیرس خبریالان او د رسنیو کارکوونکي په خپل سري ډول بندي، شکنجه، ناسم چلند، ګواښونو او فشارونو سره مخامخ سوي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د دې راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو طالبانو تل ویلي چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي او ټینګار کوي چې رسنۍ باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او افغاني کلتور ته ژمن وي. خو منتقدین وایي طالبان د خپل رژیم د ګټو لپاره اسلامي شریعت تفسیروي او د بیان ازادي یې سخته محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما تازه د یوې اعلامیې په خپرولو د بیان پر ازادۍ د طالبانو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې ازادې رسنۍ د روڼتیا، د خلکو د باور او ښې حکومتولۍ لپاره مهمې دي. د یوناما په یو بیان کې چې د مې په درې مخبور سوی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشرې روزا اوتنبایوه په حواله راغلي چې د طالبانو پراخ محدودیتونه د دې لامل سوي چې د رسنیو کارکوونکي له ګواښونو نیول کېدو او ځورونو سره مخ سي، او په ځانګړې توګه په ټکوې خزینه خبریالانې له دې خنډونو شدیدن اغیزمنې سوي دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې پر رسنیو پراخ بندیزونه ولګول سول. له دې شمېره لسګونه رسنۍ وتړل سوې، سلګونه خبریالان له دندو ګوښه سوي. د هیواد په نږدې 14 ولایتونو کې ټلویزیوني چینلونه د ژوندیو موجوداتو د انځورونو له خپرولو منع کړل سوي. خزینه ویاندویانې په ټلویزیونونو کې د ماسک اخستلو ته اړ سوي او په ټولو رسنیو کې د موسیقۍ پر نشرولو سخت بندیزونه لګول سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
له دې سره ملګر ملتونو په افغانستان کې د بیان پر اساسه محدودیت او د اندېښنې وړ بللې او ټینګار کړی چې ازادۍ رسنۍ د شفافیت تولسي باور او خې حکومت ولې لپاره خورا مهم دي. په غیلا مې کې چې یو نماد مې په دریمه د رسنۍ د ازادۍ د نړیوال ورځې په مناسبت خبره کړې د ملګر ملتونو د سرمنشي د ځنګړي استازي او د یو نماد مشر روزاتون بایوا په قول ویل شو چې د طالبانو له لوري پر رسنۍ پراخ محدودیتونه سبب شو چې د رسنۍ مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له ناوړه چلند سره مخامخ شي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې نن د مئی دریمه د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي سازولي یا یوناما په یو اعلامیه کې د طالبانو له لوري د بیان پر ازادۍ محدودیت ته اندېښنې وړ بللې. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې آزاد رسنۍ د شفافیت ولسی باور او خې حکومتولې لپاره مهمې دي. په اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر روزا او تنبایواله قول راغلی چې د طالبانو لوري پر رسنیو پراخ محدودیتونه وضع کېدل د رسنیو د تړل کېدو تر څنګ لامل شوی چې د رسنیو مسلکي کسان له ګواښونو بندي کېدو او له بد چلند سره مخ شي او په ځانګړي ډول خزینه خبري اعلانې د دغه خطرونو او خندونو لامل په شدید توګه غزمنې شوې دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان منیسټر انټرنیشنل په یو مقاله کې ویلي چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان لا هم د رسنیو د ازادۍ په برخه کې یو له بدترینو هیوادونو څخه دی. په مقاله کې راغلي چې طالبان په ناقانونه ډول هغه خبري اعلان شکنجه کوي چې د دوی له سختو تګلارو او قوانینو په اړه انتقادي راپورونه خپروي. په افغانستان کې یو شمېر خبري اعلان هم وایي چې طالبانو خبري اعلان او رسنۍ سخت سانسور کړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی تګلارې نقد کړي. په کابل کې د یو خصوصي رسنۍ یو خبريال چې نه غواړي په دې راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د آزادو رسنیو لپاره فعالیت کول ناممکن حالت ته رسیدلی.
رسنۍ تر ډیره بریده سانسور دي، هغه څنګه خبروي چې هغه د دوی یو نیمه د ضعف نقطه وي. که ته غواړې یو تولیدي ریپورټ جوړ کړې نو هغه ته به په اونۍ اونۍ انتظار کوي او بیا به هغه هم د دوی فرمایشات خپروي. په اوس حال کې په بې پرې یا وقایق ریپورټونه ډېر کم شوي دي او په بې پرې توګه خو یې ځکه نه څه خپروي چې دوی پکې ښکاره لاسوهنه کوي.
د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي پخوانی استاد حمید بیت الله وایي اوس مهال د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې د رسنیو وضعیت تر بل هر وخت بدتر دی.
هر خبریال چې د دې جرأت وکړي چې په ټولنه کې شته ستونزې بیان کړي نو هغه ممکن د زندان او یا هم د مرګ له ګواښ سره مخ شي. په خوښنۍ سره دا ستونزه ثابتوي چې په افغانستان کې د مطبوعاتو ازادي نشته، بلکې په افغانستان کې مطبوعات یوازې د حاکمې ډلې د پروپاګند لپاره استفاده کیږي.
په ورته وخت کې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د مطبوعاتو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې له طالبانو غوښتنه کړې چې ټول خبري اعلان د رسنیو کارکونکو، فلم جوړونکو او نور ټول هغه کسان چې د بیان د ازادۍ په جرم نیول شوي سم د لاسه خوشي کړو د رسنیو ځپل ودروي. دا په اصل کې د تازه د افغانستان د خبري اعلان مرکز په ویلامې کې ویلي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله سږ کال د رسنیو په وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې 85 سلنه زیاتوالی راغلی او دا چې د 2023 کال لمای میاشت راهیسی په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ د نقص 215 پیښې ثبت شوې چې په دې کې 115 د غواخونو او 30 نوري د نیولو پیښې دي. لبل پلوه د افغانستان له خبريالانو د ملاتړ بنسټ په یو اعلامیه کې ویلي چې لا هم نه خبريالانو د طالبانو په زندانونو کې دي. د دې بنسټ مشر حامد عبیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په مجموع کې مونږ باور داده چې د افغانستان دننه مطبوعاتي نظام یو استبدادي مطبوعاتي نظام دی او انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او ټول خبرونه د اوسنی واکمنانو لخوا سانسوريږي.
پر افغانستان د طالبانو تربیازل واکمنۍ وروسته په کوردننه پر رسنیو سخت محدودیتونه ولګول شول. لزګونه رسنۍ وټړل شوې، سلګونه خبري اعلان له دندو به برخې شول. په نګدي شپاله ولایتونو کې پر ټلویزیونی چینلونو د ژوندۍ موجوداتو د انزورونو خبرول منع اعلان شول. د ټلویزیون په سکرین د خزینه وایندوانو لپاره د ماسک استعمال جبري شو او په ټولو رسنیو کې د موسیقي په خبرولو شدید بندیزونه ولګیدل. له خبري اعلانو د ملاتړ بنسټ ویلي چې د 2023 کال لاګست رئیس په افغانستان کې د خبري اعلانو په وړاندې د تاوتریخوالي 1515 پیخ حساب شوی. د دې بنسټ په اعلامیه کې راغلی چې د تیر جمهوریت حکومت پر مهال په افغانستان کې 1500 بیلابیل رسنیو فعالیت کوي چې شاوخوا 2000 کسانو په کې کار کوي چې لډلې لک تر لګه 2000 خزیوي. خو د ای جی ایس او په ټکو اوس مهال د رسنیو شمیر 289 او په کې د کارکونکو شمیر 3250 راټیټ شوی چې یوازې 1550 خزیدي. د طالبانو د حکومت وړاندې بولا مجاهد رسنیو رسنیو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو وړاندې یې دا کړی چې د شریعت له مخې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، خو انتقاد کوونکي وایي طالبان اسلامي شریعت د خپل نظام په ګټه تعریفوي او دا چې د بیان ازادۍ سخت محدوده کړي. نن د مې درېم په نړۍ کې د رسنیو د ازادۍ نړیواله ورځ دا ورځ په 1993 کال کې د یونسکو د عمومي کانفرنس د پریکړې په ترڅ کې رسمن اعلان شو چې هر کال د مرګلو ملتونو لوري نمانځل کیږي. د دې ورځې د نمانځنې موخه په نړۍ کې د بیان ازادۍ ته درناوی، د رسنیو ارزښت ته پام او د خبریالانو د امنیت ملاتړ دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلوروي ساعته.
د پاکستان د پاوز د امریکو دفتر یا ISAPR رسنۍ ته په لیکدل شوی بیان کې ویلي دي چې په پرمختللي ټکنالوژي سمبال د توندې لسمکې څخه ځمکې ته تر 450 کیلومتره واټن پورې هدف پرخه کولی شي. بیان کې دا شو چې دا توندې د موقعیت موندنې په عصري نظام سمبال دی. نور تفصیل د اجمل آن پر راپورک.
د پاکستان پاوز د مې پر دریمه رسنوي ته ولنډ ویډیو هم استول چې د توغندي اسپاینه پکې ښکاری او یو شمیر پاکستانی پوزیان ننداره کوي او وروسته د خوشحالي ناری وهي. پاکستان په داسې وخت کې د عبدالي توغندي اسپاینه کړې چې له ګوانډي هیواد هند سره اړیکې ډېرې زیاتې ترنګلې شوې. دا تر هغه وروسته چې د اپریل پر 22مه د هند تر واک لاندې د کشمیر په پلګام سیمه کې پر سیلانانو په وسلوال برید کې شپږ کسان ووژل شول او ولس نور ژوبل شول. هند هغه پیخه یو ترهګر برید بلل او پر پاکستان د ترهګرو د ملاتړ تور پورې کړې. اسلام آباد تر پیخه وروسته د 25 هندیانو او یو نیپالی سیلانی پر وژنه او د ولس کسانو پر شوبلیدو اندېښنه ښودلې. په حمله کې د ککړتیا تور رد کړې او لنوی دلی د خپل داوی د ثابتولو لپاره شواهد وغوښتي. د کشمیر د مقاومت په نوم چې د مقاومت جبهه هم بلل کیږي، یوې کمی پیژندل شوې ډلې د دې حملې مسولیت منلې. بلخوا رویټرز خبري اژانس خبر خپور کړی چې د هند هوایي ځواک د مې په دویمه په اتر پردیش ایالت کې د جنگي الوتکو الوزولو او بیا یې پر بیړنیو لویو لارو د هغو د راکوزولو مشکونه کړي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 13مه په یو خبر پاڼه کې ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان له وزیر اعظم شاباش شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر جی شنکر سره د جلا جلا ټلیفوني خبرو پر مهال پر هغوی د ترنګلتیا د کمولو غږ کړی.
د روسي ځواکونو د شپې مهال پر اوکران پراخ بریدونه کړی دي. سیمیز چارواکي وایي په دې بریدونو کې د توغندیو بي پیلوټ الوتکو په وسیله غنې سیمه کې په نښه شوې دي. د دوی په وینا لسګونه کسان ټپل شوې دي. اجملان نور تفصیل وړاندې کوي.
د اوکران چارواکي وایي د مې میاشتې په دویمه او درېمه نیټه د شپې مهال د روسیې په بریدونو کې د اوکران د خارکیف، سومي، دونیتسک او میکولایف سیمې په نښه شوې دي. چارواکي زیاتوي په دغه بریدونو کې د اسکندر ام ډول بالستیک توغندي او بي پيلوټ الوتکې کارول شوي. د دوی په وینا واویا شاهد نومي بي پيلوټ الوتکې او نور ډولونه د اوکراین په فضا کې نسکوري شوي. خارکیف خار د اوکراین په شمال ختیځ کې د روسیې پولي تنګدي پروت دی. د بي پيلوټ الوتکو د تر ټولو زیاتو بریدونو شاهد وو. په دې خار کې پر دوه لسایونو بریدونه شوي چې لاملې لسکونو کسانو ته مرګ شوبلا وختي. د سیمې اوسیدونکو چې اپارټمان زیان منشبه ازادي رډیو ته ویل هر څه مات شوي، هر څه لمنځتللي او خلک سخت اندېخ بندي. سیمایزو چارواکو ویلي دي چې لږ تر لږه یو 500 تنه ټپیان شوي او 8 تنه نور روغتون ته انتقال شوي. د 1114 کلونو په عمرونو دوه نجونې هم د ټپیانو په ډله کې دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په ټولنیزو رسنیو کې لیکلي چې نظامی اهداف نه بلکې غیر نظامی ځایونه په نښه شوي دي. سره له دې چې پر روغتونونو، ښوونځیو، د انرژي پر تاسیساتو او د استوګنې په ودانیو باندې مکرر حملې ثبت شوي او مستند شوي، مسکو د جګړې له پایله د یاد عارض کړي چې کوندي روسیه قصدن پر ملکی اهدافو بریدونه کوي. له بلې خوا د اوکراین د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز دفتر ویلي چې 214 نښتې شوي چې له دې جملې نه یې چې له دې جملې نه زیاتې د دونیتسک په سیمه کې ثبت شوي. اوکراین چارواکو زیاته کړې چې دوی درې اتیا بریدونه شنډ کړي. په روسیه کې د کرانس نودار والی ویلي چې د اوکراین د بي پيلوټ الوتکې په برید کې دغلته په تور سمندرګي کې یو استوګنیزه ودانۍ په نښه شوي. هغه زیاتوي چې په دې برید کې څلور کسان چې دوه ماشومان هم پکې شامل دي ټپیان شوي. د روسیې د دفاع وزارت ادعا کړې چې دوی په بیلابیلو سیمو کې 120 اوکراینی بي پيلوټ الوتکې نسکوري کړي. خو د جګړې د میدان ریپورتونه په خپلواک ډول نه دی تایید شوی.
ل خبرونو ور اخوا
قابل پلو د افغانانو مشهور خوړې دي. ټول ته څرګند ده چې په افغانستان کې د خوړ ډېر خوخون کې لري. خدا چې د اسیا په نورو بدونو او ان اروپا کې هم خوخون کې لري ممکن درته نوې خبره وي. راځي د افغانانو د دې خوندور خوړو په اړه ځینې بهرنیان واورو. له دوی سره زموږ همکارانو خبرې کړې او دا راپور پرې چمتو کړی.
Wenn man also ein afghanisches Restaurant besucht, kann man einfach immer was für sich finden.
Elena de Germany de Hannover har usidun kida. وای قابلی ډیر خوخیږي نه وځي د دې بلکې د کورنۍ او دوستانو یې هم او ډیر زلې د خوړولو لپاره د افغانانو رستورانتونو ته ځي.
افغانیشه اسن ګفلت می بزندرس ګوت ابر نیخ نو میر سنن اوخ ماین فرند
زما افغانی خوړل ډیر خوخیږي یو زمانه زما د کورنۍ او دوستانو هم زما خپل کورنۍ او دوستانو سره افغانی رستورانتونو ته ځم او هنوفر کې د رستورانتونو زیات دي. افغانی رستورانتونو ته چې لارډ سي ډیر انتخابونه دي او څوبنه پویږي چې څو اخلي خو په ځنګړي ډول چې د خلکو او زما هم ډیر خوخیږي هغه قابلیت ده او ډیر خوندور ده.
Es schmeckt einfach sehr gut und es sättigt ein.
Bekhata halande ay mahammay da fanano da khore dir khwakti.
Unsere Buurfrau ist Afghans und soms maakt ze kabuli palau.
Zmunga wandi afghanada. Kala kala munga kabuli palau rawdi. Mata ye dir khwandara kare. Zawar ghaliyam aw la nigdi miladli che tsangi pakhabi bihada khwandara da.
And ik vind het zo ontzettend lekker.
یو شمیر افغانان د هندیانو په خوړو کې د دوی مرچکی والا تندوري چی یا بریانی ډیره خوښوي. خو ډیره هندیان بیا وایي د دوی قابلیت خوښه ده. محمد عمر یو له دوی څخه دی.
افغانی خانه ہندوستان میں کافی پسند کیے جاتے ہیں اور میں خود ہی افغانی
پر ہندوستان کے خلق افغانی خواڑہ ڈیر خوخوی جما ہم افغانی خواڑہ ڈیر خوخی جن خواڑے دچے دلتے خلق ڈیر خوخوی او زے ہم ڈیر خوخو لگا قابل پلاو ما یو کال مخ کی او دوست کر خوڑے لو کلا کلا چے لاجپت نگر تہ ہم لارشم خرمی ڈیر میں خوخدا
وابی خالت ہیں کافی پسند ہے.
لاجپت نگر د هند په نوی ډیلی کې هغه سیمه ده چې ډیر افغانان پکې میشتي او رستورانتونه لري چې افغاني خواړه پکې پخوي. قابلی پلو لوریجو د پسله غوښې ممیزو او ګازرو پخیږي. خو ځینې کسان د لخوند لپاره بادام او پسته هم پکې اچوي. ازبکان یې د کنځلو په غوړیو کې پخوي چې دا یې خوند لا پسې زیاتوي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو شمیر اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي او د دغه خدماتو د پیل کېدو زیاتوالی غوښتونکي دي. دوی ازادي راډیو ته ویل په اوسنیو شرایطو کې چې بیکاري او اقتصادي ستونزې زیاتې شوي دوی د شخصي موټرو لوړه کرایه نشي ورکولی. دا به داسې لیکل کېده چې په وروستیو کې د طالبانو حکومت د کابل لوګر په لوی لاره تر لس کلن ځنډ وروسته د خاري بسونو د فعالیت د پیل اعلان کړی دی. نور حال په دې راپور کې
دولت با سوی شهری را
د بامیان ولایت د مرکز یو دکاندار نوروز دی چې په دې ولایت کې د خاري بسونو لنشتوالي شکایت کوي. هغه وایي چې په بامیانو کې د خاري بسونو دولتي خدمات نشته او خلک د شخصي موټرو لوړی کرایې نشي زغملی. د نوروز په خبره د ستونزو لکلون رئیس په دې ولایت کې شته او اوسیدونکي د ملي بسونو له خدماتو به برخې دي. دوی په بامیانو کې دننه او د چي ورسوالیو تزي ملي بسونه نشته. د کابل بامیان په لوی لار هم بسونه نشته. ملي بس فعالیت ولري دا ډیره خبره ده. د دې لپاره چې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دي او په بیلابیلو لارو د وړو موټرو کرایي ډیره لوړې یم. دا اوس چې کابل تزي کرایه له 1500 افغانۍ ده خو کوم ملي بس وی دا کرایه به کم وي.
مشکل است شرایط
وکړي. لبل اخوا د کابل خار داته مې نه هي اوسي دونکو احمد الله هم په کابل خار کې د ملي بسونو لکمخ شکایت کوي. وختنه کوي چې باید خاري بسونه زیات شي.
ساعت 1.5 ساعت ما منتظر ملي بس
دی. وای مو ل یو تر 1.5 ساعت ملي بس ته انتظار کوو. ډیر کم پیدا کیږي. ملي بسونه کم دی او نفوس زیات دی. کوم کسان چې زما غونډه محصولین دي یا مامورین دي او باید وخت ځان ورسوي نشي کولای په وخت ورسیږي. لبل خو شخصي موټر هم چې د یو نفر شل افغاني کرایه به اخیسته اوسې بن کړی چې خلک له نورو ستونزو سره مخ شي ودی.
روبرو سخته
په دې اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي بس شرکت مسؤلینو د خلکو د اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی. خو د دې شرکت د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ چې د کابل په بیلابیلو مسیرونو 1050 خاري بسونه فعالیت کوي چې د نږدې لارو کې د هر کس کرایه 15 او په لورو لارو کې لس افغانۍ ټاکل شوې. دغه شرکت په روسي کې لس کلن ځنډ وروسته د کابل لوګر په لار د ملي بسونو د فعالیت اعلان هم کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري اژانس راپور ورکړی چې د بسونه په پورس کې 4000 د کابل لوګر ترمنځ تګ راتګ کوي او د هر سپرلۍ په سر به 500 افغانۍ کرایه اخلي. که څه هم د تیرو اوسنیو حکومتونو د ملي بس شرکت چارواکو په وار وار د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ملي بسونو د کمښت او نه موجودیت د ستونزې د حل ژمنې کړي، خو د پلازمینې کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو وایي چې دا ژمنې لا نه دي عملي شوي. د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د خاري بسونو د کمښت په اړه شکایتونه په داسې حال کې راپورته کیږي چې نږدې یو میاشت وړاندې د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست اعلان وکړ چې شخصي موټر چلوونکي اجازه نه لري چې په کابل او نورو ولایتونو کې خپلې موټرې د ټیکسي په توګه وکاروي. د دې اقدام موخه د شخصي او ټیکسي موټرو ترمنځ توپیر په موټرو پورې اړوند جرمونه کمول او د عامه ترانسپورت منظم کول یاد شوي دي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر میډال او چغلې نو ما د ازادي رادیو ته د سرو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
په پکتیا کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان اف ای او په مالی مرسته د کرنې حاصلاتو او شنو میوو د ساتنې د شپیتو سړخونو د جوړولو کار پیل شو. د پلي کوونکو ادارې مسؤلان وایي د سړخونې د پکتیا په مرکز ګردیز او همدارس په زورمت او روحاني بابا ولسوالۍ کې جوړوي چې ودانیزې چارې به یې درې میاشتې وخت ونیسي. په همدې حال کې د پکتیا کروندګر د سړخونو د جوړولو پروګرام ته خوښ دي او وایي د حاصلاتو په وخت کې د ساتنې لپاره د اسانتیاو د نشتون له کبله د دوی د حاصلاتو ډېره برخه خرابیږي او بیا اړ دي چې په لګبای وپلوري. نور حال د نجیب الله خیل پر ریپورت.
د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز همدارنګه زرمت او روحانی بابا ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان د څه باندې 3 میلیون افغانۍ په لګښت د ممیزو پیازو او کچالو د ساتنې د شپېته بابا سړو خونو د جوړېدو کار پیل شو. د یادې پروژې مسؤلین وویل د دې سړو خونو له جوړولو یې موخه د کروندګرو د حاصلاتو د نمنځه تللو مخنیوی او د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د ظرفیت پراخول دي. په همدې پر جوړې شوې غونډې ته د پلي کوونکو پروژې یو تن استازي انجینیر محمد کبیر یعقوبی وویل د دې سړو خونو د جوړېدو د نږدې چارې به په دریو میاشتو کې سر ته ورسیږي.
شپیتو د میو د کچالو پیازو او د مویزو ذخیرو جوړول دي چې 15 د کچالو ذخیره دي، 15 د پیازو ذخیره دي په ګردیز کې، 15 کشمشخانی دي په زرمت کې او 15 کشمشخانی په روحانی په بولسوالۍ کې دي.
په پکتیا کې کروندګر د دوی محصولاتو لپاره د سړو خونو د جوړولو پروژې ته خوشاله دی. وایي تر دې وروسته به د دوی حاصلات د ژر خرابېدو له ګواښه ساتل کیږي او دوی باید نه وي په دومره ټیټه بیې وپلوري چې ور باندې شوی لګښت نشي پوره کولی. دوه تنه کروندګرو عبدالباقی او حمیدالله وویل
موږ ډېر خوشاله یو په دې وخت کې موږ ته سړې خونې جوړوي. ډېر ښه ګام ده. مخکې موږ سړې خونې نه درلودې، د موږ حاصلات ټول خرابېدل. بعضی حاصلات پاکستان ته تلل هلته به سړې خونې کېښودل. دغه سړې خونې روانې دي انشاءالله ګردیز کې ټول ساحه کې دغه جوړېږي. د ډېرې ګټې کوي د قانونو ته وطن ته ټولو ته انشاءالله ګټه ده.
زموږ کچالو زموږ پیاز زموږ حاصلات هغسې په ارزانه قیمت خرڅېده. موږ ډېر خوریم کول خوري دغه سوش انشاءالله تعالی چې موږ ډېر کومک وسو ډېر کار وسو.
د پکتیا کروندګر زیاتوي تیر کال د پیاز او کچالو حاصلات ډیر خو خدا چې د ساتنې ځای نه وو او په لږه بیې پلورل تجربه نشوخه کولای نو ډیره برخه یې خرابه شوه. یو بل تن کروندګر بخت محمد ویل
موږ خپل پیاز کرلی و بیا په کور کې یې یعنی یخنی ټول خراب الوګي هم یې حاضر قیاس ټول خراب شو. اول د ما سکنی کلیوال چې دلته ډیر ژوند کوز کرلی دي تاسو یې کتلی سي شاوخوا یې کرلی دي ضرورت ځکه ستاسو د کله کور د ورګدار یو جایداد لري هم ځکه لري خو د شي ساتل امکانات نه په یو وخت زده و ساتي ته بنیمه به ساتي به خرسي خامه خبر لري کوي پوس
د مؤسسه مسؤلین زیاتوي د پکتیا په شان د پکتیکا په زیرو کولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د ساتنې د شلو ذخیرو او په خوست کې د املوکو د یو شمېر وړو باغونو جوړولې هم د برنامو یو برخه ده. د دوی په وینا په نږدې راتلونکي کې په پکتیا کې د 500 میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د ساتنې په خاطر د یوې نسبتا لویې سړې خونې جوړېدل هم په پام کې دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو
ازادي رادیو څلور وش ساته
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بې دندم درلودله نو ما دغه خپلې ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې هلته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نو د دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب پتیل چې زه باید مرکز ته لاړ شم اول ته خپل روحان علی لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا همدا و چې زه ډیر کشروم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به 9 کاله به و البته چې زه 9 تر 10 تر منځ و چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خواته لاړم چې زمونږ مور بیبي چې دا هغه په خپل وطن کې وولې زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوی لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بل اخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته دا غینه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بل اخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. واغ ازما د خوخي پوهنځي هم چون ما حقوق او ادبیات د ازما د خوخي پوهنځي وو چې بل اخره بیا تاسو له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما ترڅنګ بیا ماستری مې په نړیوالو روابطو کې کړی ده چې هغه بیا د هیواد بهر ده. نو دا زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شې سپ تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات ولې دي انګلیسي ادبیات مو ولې دي او علاقه مو د ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وي مکتب کې څومره مروي
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتل زره سخت ول نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کومل لږه کې مزډیر زیات لایق وم ولې په دې ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسو برم چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړ نه و ام زمغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مو کړند نه ناکامي ساته و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولی په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمنګ لسم تطلولو نو څنګه چې ما مخ کې داونه وکول مونږ نور مکاتب ته ولي ګلو ولته چې کله ولي ګلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کې نه ولو درجه بندي د امتحان د نتایج پر مطابق نه و بلکې دا د غزمنګ د مکتب چون تر نامه پورې او به مونږ تقسیم کړو روحان لیسه په مختلفو صنفونو باندې نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجودي نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څو غواړي چول نمبر شي څو غواړي دوه نمبر شي نو دغه کله چې موږ روحان لیسه ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت لمنځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګری چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسن صنف پورې من دغه د زده کړو سره زمونږ علاقه مخ په کمیدو و. هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي، لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي، ځکه چې ته کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دا دي. ولې دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د ده باعث شو چې زمونږ بیا لږ ذره علاقمندي له درس سره کمه کړه. ولې خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ بالاخره مونږ هغه د ملګرتیا ماحول جوړ شو. بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلد شلو بیا هم مونږ خپلو زده کړو ته په شدت ادامه ورکړه، چې خوشبختانه بیا له دولسم څخه په عالي درجه باندې فارغ شلو. ولی هغه د نمرو کټګوري چې وا زمونږ له 50 کته و بیا په دولسم کې، ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون، هغه د صنف ماحول، هغه تاثرات زمونږ سره پاتې شله.
یعنی د دینه کار چې تاسو ډیر اجتماعي کس و یو ملګرتیا او ملګرشتون د ډیر ضرور پسند کې ساسه لپاره څومره تفاوتونه و په شي صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس والی، ننګرهار کې مو بیا درس والی، اوس چې کاناډا ته تللی یاست اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي؟ که په ټوله کې د افغانستان دننه مغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني؟
یو خو د تعلیمي برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده. اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته ځو هغه مره خوندور کیږي. که موږ په کابل کې وو هغه ډیر خوندور وو، بیا چې موږ لغمان کې وو هغه تر هغه ډیر خو، بیا په لغمان کې چې موږ په خپلې ولسوالۍ خپلې سیمه کې وو هغه یو نوبل ژوند چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلی. ولې امیدوار دي؟ ولې یو تعلیمي برخه چې وه، تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي، څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیات دي، هلته د تعلیم کوالټي نور هم ډېریږي. موږ چې کوم خپلو هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلي په مکتب کې چې وو هلته کوالټي ډېره ضعیفه وه. هلته به هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټول ورځ په کور کې په ټولو مضامینو کې کار کوو، هغوی به ما ته زده کړې راکولې. او همجنان به زما استادان هم چې چون زیرک او لایقه شاګرد وم، یعنی په لومړي زلزال ته شاګرد وم، دا د انضباطانو لړۍ ما شروع کړله زمونږ په مکاتبو کې د تنظیم دپاره. د مکتب زال ته د یو نوښتګر متعلم هم په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې، نو د دې دپاره زه لایقه زه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره. ولې هلته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه و. هلته چې د هغه پخواني استادانو اکثره د نهم نه فارغ ول، چاتر یو لسم پورې مکتب لوستی و، نو طبعا هغوی بیا هغومره مسلکي نه ول. نو د همدې دپاره هلته دا د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه وه. بیا بالاخره چې زه لغمان ته راغلم، لغمان بهتره وه، ځکه دلته نوي استادان د هغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شول، دولسم پاسان استادان ځینی، او بیا یعنی دا موږ د پاره هغه وخت کې غلیمت و چې موږ خاص توګه هلته بیا د دارالمعلمین څخه به زموږ استادان مسلکي فارغېدل، یعنی لسانس به نه ول، حداقل څوارلسم پاس کې راتلل، هغه دارالمعلمین څخه به بیا فارغېدل، یعنی حداقل نسبتا موږ مسلکي استادان درلودل. بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره و. بیا د مکتب نه چې فارغ شلو، بیا مثلا زموږ د پوهنتون دوره وه، هغه بیا په ننګرهار کې، حتی هلته هم په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکلو، ولې بیا په دوهم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورد څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماسټریانې اخیستي وي او پی ایچ ډی کړي وو، بیا هغوی هلته زموږ چې کله استادان شو، نو زموږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې وه دا بیا یو بل پړاو ته لاړله. هلته بیا موږ ډیر زیات مسلکي شلو. بیا تر څنګه چې دی موږ دا زموږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دی دا بیا زمونږ د همدې د پوهنتون له دورې څخه شروع شو. دلته یو خوا به زده کړې کولې، بل خوا اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله. همدا و چې بیا دا دې زمونږ په دې په تحصیلي ژوند کې لوی نوی انقلاب راوسته. بیا تر هغې نه وروسته چې بیا موږ د ماسترۍ په نیت باندې هندوستان ته لاړلو، چلته موږ ماسترۍ وکوله، بالاخره هلته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټیکنالوژیک شو، یعنی هلته موږ د ټیکنالوژۍ سره آشنا شلو. موږ د ځکه د هغوی د هندوستان زده کړې چې دي هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو یوادونو تنی نو منځنی اسیا د ډیرو یوادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو یوادونو څخه دا غوښ دکړو چې ډیر زیات هغه په ټیکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي. نو البته بیا مثلا زمونږ ژوند لا هغه شو مونږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بيخي لا زمونږ د پاره یو نوې زمونږ په ژوند کې یو نوې تغییر او یو نوې تبدیل چې بل اخره بیا یعنی زمونږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله بهتره و. نو دا دغه دوره تر بل اخره تر ماسترۍ په دې هیله چې د پی ایچ ډی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار ننګرهار نه مثلا بیا مونږ هندوستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په شای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دی افغانان په ټوله کې؟ که دری ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي، دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو دریمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې هر اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زمونږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زمونږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنا چې مونږ د هموغنه هیوادونو هموغنه نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه او غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کې ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ هره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حداقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، داسې څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب و، تاسې نه هېرېږي، خندلې مو دي صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته وایي ستاسې ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون چې هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و. د ریاضي وروسته البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې د دې دغه د دوی دغه ادبی فورمونه د دوی دغه ادبی د پښتو ژبې په ځانګړي توګه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا روستاړ دی دا به مې چې ویلي، نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لري، نو دا به ټول صرف ما باندې خاندي ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته و چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او سازان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زمونږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کی خاطره وکنه مونږ باید ډیر خز دکړې په اخر کې بیا لګ لګ خو ولینا تر اخره پورې زل ځان قانی نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخ مضمون ما ویل چې کله پښتو خبرې کوم شاید څوک پونه شي چې زه پښی ما یا کځه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبه دي زه په دې باندې ویاړم شاید څوک پونه شي چې زه شاید بل قوم نو سم دری ژبه وڅم ولی کله چې خبره د ادبیات ته ځي او د زده کړو د ژبه د دوی فرمول د ژبه د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پانتون کې په ډیر لوړه سطح باندې لرو هغه به ډیر زیات هغه دی بل د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي نو د همدې لپاره دا زموږ په صنف کې همیشه دا د خندا د ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به استاد ویلې چې څوک پښتنه لري نو موږ بلاس نه پورته کوو هغه استاد په دې نیت چې ګوای کې دوی ډیر زیات لایق دي هغه خبره دا و چې موږ بزنه نه و چې موږ څه پښتنه وکړو
په شي څه بوس په افغانستان کې خی ډیر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او ته ټول مهمه دا چې دوی ور باندې وکولای شي کامل تسلط پیدا کړي خبرې وکړي د کلر باندې خو کې په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي خای تر لاسه کولای شي تاسو مشخص څه حلاره شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي یا په کور کې یا په کورس کې یا د یوټیوب نه چې هغه لري او هغه خوني په لیکري تر څو دا ژبه په سمته زده کړي
ګوري انګلیسي ژبه چې کوم زه په پانتون دوره کې ومه مالکه زه د انګلیسي ادبیات او فارغ محصل مولې چې کله د انګلیسي ژبه د ادبیات څخه فارغ شوم په انګلیسي ژبه خبرې نشو کولای د ادبیات لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسي خبرې وشې کولای انګلیسي ژبه چې ده هغه له پانتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر خرڅ د کیږي اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب تلاشم که په مسلکي شکل باندې وګورم زده کوم بلې پونتونو مکتب ودلته کورسونه شته ولی که زه د ژبې یادونه وکم چې ژبه زده کوم هغه د محیط ماته په خپل د ژبه زده کوي ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې له د مارکیټ که چې زم آلته پښتنې په انګلیسي وکم آلته زما ټول ورځنه ژوند په انګلیسي دی زما ډاکټر زما معلم زما سودا د هر څه مجبوري مچالته دا محیط سره ځان به عیار کما او دا محیط ماته دا ژبه په خپل زده کی دا محیط ما اډاپټ کړي او دلته سره مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې انده لید ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د غوی په ژوند کې د ژبه پر بنا باندې ډیر لوی تغییر راځي غوی د ژبه په خپل په دې مکاتبو کې یاد یعنی غوی په ادبیاتو نه پويږي غوی په دې نه پويږي چې دا ژبه څه رقم جوړه شو او څنګه دوی زده کړل بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کی یو خدای د محیط موضوع ده بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ د لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پونتونو یا کورسونه نه بلکې دوی کولای شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي انګلیسي خبرونه انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرور دي د لیسننګ د لپاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب تاسو یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پښتنه وکړي زه ورته هم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل هغه مثلا دا د ایرون مین په نامو دا ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کولا چې په دریم نړۍ کې چروان دي بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروری مسایل یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو دا ځینې فلم لکه اوینجرز په نامو ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي البته چې ځینې هغه زمونږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلای ولی هغه داسې سړي چې تاته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکړي مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي کومه ژبه چې موږ په مکتب او پونتون کې لولو هغه ډیره زړه ژبه ده ډیر کم مزامین شاید زمونږ اپډیټ وي ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیریدو سره تغییر کوي مثلا عربي
په بخښنه سره په شي سب خای زیاتره ځوانان هم د غستون زولري چاغوي په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شاز ده کې ګرامر ورته خای ټو بی ور ورته خای یا ورته د ور په تعریف کې سبجیکټ ورته تعریفي، خو چې کله بیا عملی ژوند راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندیږو یا دغه خبرې نشو کولای. یعنی ادې ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندي په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څخه ده.
دقیقا ګورې یوازینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کې هغه صرف د غزینی زمانې منلو فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کې، دا غي پرته کتازو کزمنګ ټول وادوال هغه څوک چې خاص تند انګلیسي ژبې سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کړي، نو تر ټولو غوره لار چې ده هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دي، کغه رادیو وي، کغه تلویزیونی برنامه، دا که خاص تند انګلیسي مجلې لاغوي چې قدرې وکابلري کوي کیږي، لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکړه، لکه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کړي په ټوله غربي نړۍ کې، نوې انګلیسي چې ده هغه پر رسنیو او په فلمونو کې پیدا کیږي، چې دوی لکه ډیر شیان دلته، حتی ځکه دلته ژوند کومه، دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو وړوکی مثال تاسو ته، ما هغه ورځ زه یو چیرته یو جو ملک دلته یو څوک خدای په منی مې کول، ورسره هغه ماته چې هفه ګډ ون، ما دا فکر وکړو چې دا ماته دا وایي چې ته یو ډیر یو څوک خولري، یو څوک خولري، یا یو څوک ولري خولري، یا یو شای خولري. ما زما په فکر کې دغه و، ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پاماني و چې خو وخت ولري. دا پورا دا نوی اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي، یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي. دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه، ځینی ژبې هغه ډیر زیات پرمختګ کوي، لکه عربي او انګلیسي بیا دا دواړه خاصتا هغه ژبې دي چې په دې ژبو کې په میاشتو کې تغیرات راځي، اصطلاحات پکې ډیریږي، نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي. نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه رسنیو کېږي او له نوي فلمونو کېږي کچېت، او بیا خاصتا دې کې هم د دوی لیسننګ قوي کېږي، هم د دوی سپیکنګ قوي کېږي. دا دوه شیان د دغې او په کچېت بیا ورسره مجلې او اخبارونه ولوستل شي، دوی سره دوی وکابلري هم قوي کیږي. ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي، دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي، چې یو مثلا نیوی فلمونه او بل هم چې درسنۍ، دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي. موږ په زرګونو انسانان یا په لکونو انسانان په دنیا کې لرو چې هغوی د سره مکتب ویلی نه دی، ولی د بلې دنیا ژبې زده کړي دي. دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي، یا یې مثلا د رسنیو نه زده کړي، او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي. لکه څنګه چې ډیری افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه، دا په دې معنی نه چې دوی په مکتبونو کې لوستي، دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلي دي، هغه زمانې نه دا فلمونه لیدلي دي، نو دوی دغه هندي ژبه زده کړې ده. که فکر وکړو ډیری هیوادوال زمونږ په هندي ژبه باندې خبرې کوي او پوهیږي، که خبرې ونه شي کولای حداقل پوهیږي. نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه دوی کوم رسنۍ چې تعقیبوي د هغې تاثیرات چې دوی دا زده کوي. نو د انګلیسي دپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کړو چې زمونږ پهنه مصرف وشي، او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم دا نه ایجابوي، او نه مثلا موږ پکې ډېر زیات وخت ځای کړو، هغه دغه د انټرټینمنټ وخت زمونږ چې دی هغه د دې باید سبق شي چې موږ پکې یوه ژبه زده کړو چې هغه لارې چارې دي چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې.
پښې څه تاسو مسافرین کړی دا دغینا علاوه چې اوس په کاناډا کې یاستي، هند ته هم تللی یاستي، په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسته راوړنې درلودلې چې که چېرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي، دغې لپاره مهم دي؟
ګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري. موږ ځینې انسانان چې هغوی غواړي ډېر زیات متحرک اوسي او ډېر زیات زحمت وباسي، نو د شک پرته چې هغوی به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې ولري، او سفرونه چې دي هغه ډېر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامېدلی شي. زه ډیر زیاتو نړیوالو کانفرنسونو کې ګډون کړي، ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړي، مال ته د افغان ځوانانو په استاجتوب سپیچ درلود، زه د نړۍ سوډیر مهمه جایزې ما ګټلې، لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې دی، مثلا ما نور د سولې ځینې جایزې ګټلې دي، د مختلفو نړیوالو اورګنایزیشنونو نه مې ګټلې. ما هدف دا دی کچیرته مونږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو، مونږ باید متحرک شو، مونږ باید ډیر زیات فرصتونه چې لی په نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تر هغې پورې ورسیږي، یعنی مالی منابعو ته ضرورت نه لري، مونږ ډیر زیات نړیوال چې دی هغه سکالرشپونه معرفي کوي، مونږ باید د دې خلکو اورګنایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو، د هغوی ویب سایټونه وګورو، ډیر ټولنې دي په نړۍ کې، اورګنایزیشنونه دي، اسوسیشنونه دي، یا د یو این برخه ده، یو این وی برخه ده، دا ټول هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري، هم علمی برنامه لري، هم رسنیزی برنامه لري، هم تحصیلی برنامه لري، هم چې دی کانفرنسونه او نورې برخې لري. مونږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو، دوی برنامه چکو، راتلونکي پروګرامونه چکو، ورته اپلیکیشن ورکو. مونږ چې څومره وغواړو، زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې، یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم. په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې، زاغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه، ولې دومره هدف پورې تشویق شلم هماغه اولینی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساؤت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ماته پروپوزل راغی، نو زما ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم، نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم. یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ته ډیر زیات بندې دروازې را خلاصې کی. نو افغان ځوانان کولی شي چې دغه فرصتونه ته پلټه شي، مونږ ته کور ته فرصت هیڅ وخت کې نه راځي، مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو، مونږ باید مختلفو دروازو ته رسیدګي وکړو، مختلفو شخصیتونو ته، مختلفو اورګنایزیشنونو ته، تر څو د هغوی لشته فرصتونو څخه استفاده وکړو.
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسې وګرځي، چانس د شا دروازه نه ټکوي.
هیڅ وخت کې تاسو څنګه نه راځي چې تدا کار وکړو، تر څو چې تاسو ورتیا څوک نه ګوري، تر څو چې تاسو هغه مینه او محبت په فیلډ کې څوک نه ګوري، تاسو احساسات نه ګوري، هیڅ څوک هم تاسو دا هغه نه درکې چې تراشه دا کار وکړو، ځکه تاسو ظرفیت نه سو خبر نه یغه څنګه تاسو یو څه درکې. ټول د نړۍ پونت مونږ مکتب ته ځو، ځان ټرین کوو، پونتون ته ځو، درس وایو، بل اخر ځان آماده کوو، یو چا خپل ورتیا خو هغه مونږ ته دند راکې، یو چا ته مونږ خپل ورتیا خو اده په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکی دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري، یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو دعوت کوي هغه خپل غوښتنې باید هغه پوره کړي، خپل ضرورتونه باید پوره کړي، نو خپل ضرورتونه هغه پوره کول شي کومه کرایټیریا سره تور ته برابر ووسی، نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تا ته پر هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تلته جو هغه دې پر هم هغه خلا ډکیږي او هغه خپل ضرورت لاس سره وړي. نو دې لپاره مونږ باید تر نورو پورې خپل ورتیا ورسو، ډیر زیات باید د خپل ورتیا په خودلو کې سپینسترګي اوسو، ډیر زیات سپینسترګي، یعنی مونږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو، له دنیا څخه خپل څه کم هنر کلرو، کم مسلک چلرو، کم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو، نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو درسولو، هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي، تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زړګونه ډالر ګټي ام دې د پاره چې خپل ورتیا ویخي. ټیک ټاک په دنیا کې راغلی یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دی خپل ورتیا کوي په زړګونه ډالر ګټي، یا په نور هیوادونو کې ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زړګونه انسانان شپه ورس په سرک باندې ناز دي، د ټیک ټاک فعال کړی دا غیله خوانه مثلا بزنس کې دا غیځ نه خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی، سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولي یا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خېده خپل لغه ورتیا به خرڅي په نړیوالو باندې. دا ګوره ډیر هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري، دوی ډیر زیات پیسې نه خرڅ نه مصرفوي، ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړي، دا ورتیا د خپل موبایل لاره په نړۍ ته ورڅ هم بس تا ایت کیږي، هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي.
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب وخت نه دی او د دې چراغ لې خبرې دا کړې مننه.
له تاسو هم مننه چې غواړی تر ځوانانو پورې دا غوی د رشد لپاره دا غوی د ښه تعلیم یافته او تحصیل لپاره دا غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل لپاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي. له تاسو مننه، تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه، موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو.
Just come corona didam